زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د کابل د نننۍ خونړۍ حملې او نورو مسایلو په اړه راپورونه او همداراز اونیز پروګرامونه خپرو. له هر څه مخکې تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم. خبرونه نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیمه سمر وایي له خپلې دندې لرې کړی شوې ده. د افغانستان د ولایتونو د والیانو ویندویان له رسنیو سره له خبرو کولو منع شول. د برېتانیا صدراعظم سر له نن څخه په خپل هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه اعلان کړل. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای په کابل کې په نننۍ چاودنه کې چې د خوشحال خان مینې په سیمه کې شوې نه تنه وژل شوې او شل نور ټپیان دي. مسعود اندرابینن د پیښې په ځای کې خبر اعلان ته وویل
دو نفر از هموطنان ملکی ما در این انفجار جام شهادت.
په دغه چاودنه کې زموږ نه ملکی هیوادوال شهیدان شوي. تر اوسه د شلو تنو ټپیانو راپور ورکړل شوی چې ټول ټپیان په خپل وخت روغتونونو ته انتقال شوي دي. په ټپیانو کې په کابل کې د ولسی جرګې یو وکیل خان محمد وردګ هم شامل دی، خو وضعیت ښه دی.
خاغلی اندرابی دا یو موټر بم چاودنه وبلل چې ویل کېږي هدف د ولسی جرګې غړی خان محمد وردګ. د افغانستان جمهوری ریاست په یو خبر پاڼه کې د ولسی جرګې پر غړی خان محمد وردګ نننۍ تروریستي برید په کلکه غندلی او ویلي دي چې طالبان باید د افغانستان د خلکو په وړاندې له یو نامشروع جنګ او د دې هیواد عامل منفع تاسیساتو ته له زیان اړولو لاس واخلي او یوه تلپاتې اوربند او سولې ته غاړه کېږدي. تر اوسه چا یو کومې ډلې د کابل د نننۍ برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د بشري حقوقو په چارو کې د دولت وزیر سیمه سمر وایي ل خپل دندې لرې کړی شوې ده. اغلی سمر نن ازادي راډیو ته وویل چې د دندې د لرې کېدو په اړه ورسره هیڅ تماس نه دی نیول شوی او نه هم ورسره مشوره شوې ده. د هغې په وینا له تېر یو نیم کال راهیسې چې د دغه وزارت د ایجادولو اعلان شوی پر تشکیلاتو یې هم کار نه دی شوی. سیمه سمر شاوخوا یو نیم کال مخکې په دغه دنده ټاکل شوی او تر هغې مخکې شاوخوا اولس کاله د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه دنده ترسره کړې وه. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله دری یو رسمي پلاوی په مشرۍ سبا دوشنبه ته ځي. د دې شورا ویان فریدون خوزون په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي چې تاجکستان ته دغه سفر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع او د همکارۍ او د پیاوړتیا د جلبولو په هدف ترسره کیږي. ټاکل شوی چې ښاغلی عبدالله به په دې سفر کې د تاجکستان له ولسمشر امام رحمان د دې هیواد له صدر اعظم د بهرنیو چارو له وزیر او دغه راز یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره وګوري. د افغانستان د ولایتونو د والیانو ویندویان له رسنیو سره له خبرو کولو منع شول. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې نن په دې اړه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې د ولایتونو د ویندویانو د بستونو د لغوه کېدو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې اوازې ناسمې بللې او ویلي دي چې ویندویان به خپلو دندو ته دوام ورکوي، خو له دې وروسته به د خپلو ولایتونو اړوند ټول معلومات راټولوي او هغه به والیانو ته سپاري. د دې ادارې د عامه اړیکو د دفتر مشر نرګس مومن رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې وویل
د دې بستونه د موږ سره حفظ دي، خو یوازې په لږ توپیر هغه دا چې وروسته له دې به د موثرې او د ښې اطلاع رسونې په موخه به محترم والي صاحبان په خپله د ولایت اړوند اطلاعات په رسنیو سره شریکوي او د اطلاعات او عامه اړیکو مدیران به د اجتماعي صفحاتو مدیریت همداسې د محل په کچه د مختلف اقشارو ترمنځ د رابط ټینګښت او والي صاحبانو ته به اړوند موضوعګانې راټولوي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نایبیا نن په یوه خبر پاڼه کې دغه اقدام د افغانستان د اساسي قانون خلاف بللی او ویلي دي چې په دې اقدام سره به اطلاعاتو ته لاسرسی لا محدود او په ځینو مواردو کې آن ناممکن شي. نه یې ویلي دا ځکه غیر عملي دی چې اکثره وختونه والیانو ته لاسرسی ورځې او اونۍ وخت نیسي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر په متحدو ایالاتونو کې وروستي سایبری برید او د هغه اغیز کم اهمیت او بل خو په دې اړه شکونه پیدا کړل چې روسیه په دې برید کې لاس لري او کنه. ډونالد ترامپ پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل په جعلي رسنیو کې سایبری حق کول تر ډیره له واقعیت لري وي. هغه لیکلي هر پکې چې کېږي اول پکې د روسیې یادونه کې، خو په خبره دا احتمال هم شته چې د چین کار وي. د ترامپ دا خبرې چې ګواکې چین دی د دغه سایبری برید تر شا وي، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو او یو شمېر امریکایي قانون جوړونکو له څرګندونو سره په امتیازات کې دي. پومپیو د دسمبر په 13 په یو مرکه کې وویل په وضاحت سره کولای شي ووایي چې د فعالیت کې روسان لاس لري. کرملین د سایبری برید کې هر ډول لاس لرل رد کړی دی. د بریتانیا صدر اعظم سرلنن څخه په خپل هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه اعلان کړل. بوریس جانسن پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وویل په لندن ښار او د غراز د هیواد په یو شمیر نورو جنوبي سیمو کې باید هغه پلورنځي وتړل شي چې پرانستل اړین نه دي.
موږ د دغه وبا پر مخال ویلی چې باید د پوهې په وسیله لار خوونه راته وشي. کله چې پوهه بدلون مومي موږ باید خپل ځواب هم بدل کړو. کله چې وایروس د برید لار بدلوي موږ باید د دفاع لار بدل کړو. زه ستاسو د صدر اعظم په توګه د زړه له کومې باور لرم چې ما ته بل هیڅ غواراوې پاتې نه ده.
بوریس جانسن دا بندیزونه په داسې حال کې اعلان کړل چې په دغه هیواد کې کورونا یو نوی ډول وایروس چې ډیر ژر سرایت کوي په اروپا کې د خطر زنګونه کړنګولې دي. جانسن او د بریتانیا متخصصانو ویلي چې د کورونا وایروس دا نوی ډول تر لومړني هغه په سلو کې او یا ډیر ژر سرایت کوي. دا وایروس لومړی پله د سپتمبر په نیمه کې د انګلستان یا انګلند په جنوب ختیځ کې څرګند شو او اوس په لندن کې ډیر خپور شوی. د بریتانیا او د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو ویلي چې د کورونا وایروس دغه نوی ډول په اړه له یو بل سره خبرې کوي. د هالند حکومت هم نن له بریتانیا د هیواد تلونکو ټولو مسافروړونکو الوتنې بندې کړې او ویلي دي چې دغه اقدام په انګلستان کې د کورونا وایروس د نوې بڼې د خپرېدو په خبرګون کې کړی دی.
سموګ راګل ازادۍ رادیو اوري را سره اوسئ. وړاندې په خبرونه کې راپورونه عمره کې خبرو په کابل کې د ولسی جرګې د یو غړي پر موټر بمی چاودنې درنه مرګ ژوب لاړولې. د ولسی جرګې مرستیال وایي په دې حمله کې د پاکستان لاس دی.
طالبان غواړي د پاکستان په وساطت باندې د ټوپک له لارې قدرت ته ورسېږي. د خارجانو امریکانو سره جنگ نه ده.
سولې ته د دې حملو پر ګواښ د سیاسي چارو له یوې شنونکي سره خبرې کوو او په افغانستان کې د کورونا وایروس د نویو پیښو وروستی حال درکوو. په نړیوالو مسایلو کې په داسې حال کې چې په هند کې د سکانو اعتراض دوام لري، صدر اعظم نریندرا مودی نن ناببره په نوی ډیلی کې د سکانو یوې ګوردوارې ته ورغی. نور مطالب لرو په دوهمه نیمایي کې د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو اونیز پروګرامونه خپرو. دا ازادي رادیو ده او قدرمن اوریدونکو تاسو را بولم د دې خبرونه د لومړي راپور اوریدو ته. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کابل د نن ورځې په موټر بم چاودنه کې شاوخوا 10 کسان مړه او ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې چاودنه د افغانستان د ولسی جرګې د غړي خان محمد وردک پر موټر شوي او نوموړی ټپي دی. له ننګرهار او د هیواد له نورو سیمو څخه هم د تاوتریخوالي راپورونه را رسیدلي دي. د نورو جزئیاتو لپاره د ازادي رادیو د خبريال اکرام الله اکرام راپور ووري.
په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې چاودنې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د 15مې حوزې اړوند په خوشحال خان مینې سیمه کې د شوې چاودنې لامل د خوځو او ماشومانو په ګډون 9 تنه وجل شوي او 40 نور ټپيان دي. مسعود اندرابي چې د یکشنبه په ورځ له چاودنې وروسته د پیښې په ځای کې رسنیو ته خبري کولې وویل چې په ټپیانو کې د افغانستان د ولسی جرګې غړی خان محمد وردک هم شامل دی.
په دغه چاودنه کې زموږ نه ملکی وادوال شهیدان شوي. تر اوسه د 40 تنو ټپیانو راپور ورکړل شوی چې ټول ټپیان په خپل وخت روغتونونو ته انتقال شوي دي. په ټپیانو کې په کابل کې د ولسی جرګې وکیل خان محمد وردک هم شامل دی او وضعیت ښه دی.
د افغانستان ولسی جرګې هم تایید کړی چې د ښاغلي وردک په موټر ماین چاودنه شوې ده. په وروستیو کې په کابل کې د چسپکی ماینونو چاودنې زیاتې شوې دي. د روان لمریزې میاشتې په 23مه نیټه هم د ولسی جرګې د یو بل غړي توفیق وحدت په موټر د کابل د ښار د 15مې امنیتي حوزې اړوند خیرخانی سیمه کې چاودنه وشوه چې دوه تنه پکې وژل شول او دوه نور ټپیان شول، خو نوموړی په خپلو موټرو کې نه و. له کابل ورخوا، له ننګرهار، بدخشان، لوګر او هلمند هم د چاودنو راپورونه ورکړل شوي دي. د سیمایزو چارواکو د څرګندونو لمخې په دغو دریو پیښو کې یو تن وژل شوی او نه تنه نور ټپیان شوي دي. د دې ټولو پیښو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې. د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی وایي طالبان غواړي چې د جګړې له لارې واک ته ورسیږي.
طالبان اوس هم په دې عقیده یو دی غواړي د پاکستان په وساطت باندې د ټوپک له لارې قدرت ته ورسیږي، او بالاخره اوس هغه د جهاد کلمه چې دی له خارجانو سره مطرح کوله، اوس هغه مسله دی د خارجانو امریکانو سره جنگ نه ده او خپل ورور وزنې ته ادامه ورکوي. دوی غواړي چې هر ورځ چاودنې وکړي، وزنې وکړي او پر حکومت د ټوپک له لارې چپک.
دوی غوښتنه کوي چې پر یو وخت جګړه او د سولې خبرې ممکن نه دي، باید اوربند وشي او وروسته د سولې خبرې پر مخ یوړل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفینو لوري په تیرو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې 30 انتحاري حمله او 1510 مین چاودنې شوي چې لامل یې 1500 ملکیان وژل شوي او 1050 نور ټپیان دي، خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د جګړې لخکېلو خواو د تاوتریخوالي د کمولو او ژر تر ژره اوربند غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز هم ویلي چې افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو موضوع باید د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې لومړیتوب ولري. اغلی لاینز چې د تیری ونی د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې خبري کولې ټینګار وکړ چې ټول هیوادونه باید د جګړې په خکېلو اړخونو فشار راوړي تر څو په تاوتریخوالي کې دوامدار کمښت راشي.
و مور دل چې په کابل کې نن د ولسی جرګې د یو غړي پر موټر په بمی برید کې 9 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 40 نور ټپیان دي. د دې هدفي وژنو چې تر ډیره دولتي چارواکي فعالان او خبريالان پکې پنهښ شوي، نه یوازې په کابل بلکې په ټول هیواد کې خلک سخت اندېښمن شوي دي. خلک له حکومت څخه غواړي چې د دې ډول حملو مخه ونیسي. د سولې پر روانو هڅو د دې حملو اغیز څه دی او یا حکومت د دې حملو د مخنیوي توان لري؟ په دې اړه د افغانستان د ولسي جرګې له پخوانۍ غړې هیلې ارشاد سره هڅه کوو چې خبرې وکړو. زما تخنیکی همکار شمشاد زدران کوشش کوي چې له میرمن ارشاد سره تماس ونیسي، مګر فکر کوم چې په اړیکو کې ستونزه ده. په هر حال کوشش کوو چې د خبرونې په دوام کې د دې موضوع په اړه تاسو ته جزئیات وړاندې کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په امنیتي مسایلو کې پاتې کیږو. قدرمنو اوریدونکو، له روزګان ولایت څخه یو راپور لرو. د روزګان ولایت چارواکي وایي چې په دیراود ولسوالۍ کې یو زیات شمیر طالبان د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. دوی وایي چې که څه هم د دیراود بازار اوس د طالبانو په لاس کې دی، خو د طالبانو له دې سیمې د طالبانو د ایستلو لپاره پوځي عملیات دوی پیلوي او پلان کړی دی.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته د هوایی بریدونو پر مهال درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د اورزګان ولایت د والی ویان احمد شاه سایل تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو شمیر پټنځایونو هوایی بریدونه کړي دي چې پر مهال یې لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. نو موړی وایي د یادو وسلوالو طالبانو د کرشمیر په اړه معلومات نه لري. د والی ویان احمد شاه سایل د غراز ازادي راډیو ته تایید کړی چې د یادی ولسوالۍ بازار او یو شمیر دولتي ودانی لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي.
نو د بازار سیمې پیلن د طالبانو سره دي، خو افغان ځواکونه پلان لري چې ډېر ژر عملیات پیل کړي د لاغې سیم پر شاکي.
د اورزګان د والی ویان احمد شاه سایل د غراز ازادي راډیو ته ویل چې په دهراوت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو سره یو شمیر بهرني وسلوال هم ملګري دي، نو ځکه یې دهراوت ولسوالۍ له افغان پوځیانو ونیول.
په سوداګریز مارکیټونه چې و دغه توکي دی د یلمن طالبان ته قرارداد ورکول اند ګاډر به یو چاته قرارداد ورکړي دي کلکینان بل چاته قرارداد د دې دا قسم کول زکه هغه د سوداګری زبانه باندې راغلی و
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغه ادعا او پاړه چې غنی د وسلوالو طالبانو سره بهرانيان دي او یا هم لسګونه وسلوال طالبانو جلسوي څه نه دی ویلي خو لدی وړاندې د غړول موضوعات رد کړي و پاولس جرګه کې د ورزګان ولایت د خلکو استاذ بسم الله جان محمدي به ازادي راوړي تویل چې د یادې جګړې لامل زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای سوي دي بسم الله جان محمدي د غراس پر مرکزی او ولایتي ادارې ژغ وکړ چې یادې ولسوالۍ ته جر تر جر اضافي ځواکونه واستوي او هلته دي له وسلوالو طالبانو سیمې پاکې کړي څو خلک بیرته خپلو سیمو ته راسي د ویل په یاد ولسوالۍ کې د رواني جګړې قربانیان ټول ملکی خلک دي په دهراوت ولسوالۍ کې د افغان پوځیان او وسلوالو طالبانو ترمنځ د رواني جګړې اوس درې میاشتې پوره شوې شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو 48 ساعتونو کې د کورونا وایرس د یو سلو یو څلوېخت نو یو مثبت پیښو د ثبت خبر ورکوي د دې وزارت شمیرې ښیي چې په تیره یو شپه ورځ کې د دې وایرس له کبله شل کسان مړه شوي دي دبلخوا د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وی په ټول هیواد کې د فاتحو سالونونه بند کړي او په جمعتونو کې هم د فاتحو اخیستل منع کړي دي په دې اړه نور حال له کابله اجمل تورمان راکوي
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وی په 1340 ساتونو کې د کورونا وایروس 1401 دیرش مشکوک پیښه ارزول شوې چې ل دې ډلې 1401 مثبت دي د دې وزارت رسمي شمیرو لمخې په یاد موده کې په کورونا وایروس اخته شل کسان مړه او 3950 نور بیا بیرته روغ شوې دي د امیر روغتیا وزارت مرستیال ویان نور الله ترکه
په 1340 ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي او خصوصي لابراتوارونو کې 1401 ډېر شکمنې پیښې مراد شوي دي چې له جملې څخه 1401 مثبت شوي دي شل تنه له دغې ناروغۍ څخه خپل ژوند له لاسه ورکړی او 395 تنه بیا بیرته راغلي چې دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمېر 50,600 ته رسیدلی
په افغانستان کې د کورونا وایرس د دوهمې څپې په پایل سره د دغه هیواد د امنیت روغتیا وزارت محدودیتونه سخت کړي او د روغتیايي سپارښتنو په پلي کولو باندې ټینګار کوي دغه وزارت په دولتي ادارو کې د کارکونکو د شمیر کمولو طرحه هم کابینې ته وړاندې کړي چې د یادې طرحې په پلي کېدلو سره به 50% دولتي کارکونکي له خپل کورونو کار کوي خو د افغانستان کابینې تر اوسه پورې دا پریکړه نه ده کړې په ورته وخت کې د افغانستان حج او اوقاف وزارت وایي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په پلازمینه او ټول ولایتونو کې د فاتحو سالونونو تړلي او جماعتونو کې هم اخیستل منع کړی دي د دې وزارت د جماعتونو مشر فضل کریم سراجی ازادي رادیو ته وویل
البته طواله په مکتوب رسمي
البته تر دې دمه موږ ته د عام روغتیا وزارت لخوا رسمي مکتوب نه دی رسیدلې خو د وزیر صاحب سپارښتنه ته پکتو مو د مرکز او ولایتونو امامانو ته هدایت ورکړي چې په جماعتونو کې فاتحي ونه نیسی او دا پلی شوه هم دی
ان شاء الله ای تطبیق هم شوه
په افغانستان کې د کورونا وایروس لخبرې دوه تر اوسه ټولي 50,600 په حساب چوي چې له دیش میر 40,400 کسان مړ شوی او 9,155 نور له یاد وایروس څخه بیرته روغ شوی دي د کورونا وایروس ډیرې پیښې کابل هرات او تر ټولو کم بیا نورستان اورزګان او سرپل ولایت کې سب چوي دي
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
قدر من اوریدونکو مخکمو په کابل کې د ولسی جرګې د وغړي پر موټر په بمی حمله کې د نه کسانو د وژل کېدو او شلو نورو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړ مونږ هڅه کوله چې په دې اړه د افغانستان د ولسی جرګې له پخوانی غړي او د سیاسي چارو له شنون کې هلی ارشاد سره د کابل نه د ټلیفون په وسیله تماس ونیسو هغه وخت دا کار ممکن نه و خو دا شیبه زما همکار زمونږ اړیکاله میرمن ارشاد سره ټینګه کړې ده هلی ارشاد له تاسو مننه چې خبرونه ته خراغلاست درته وایم حکومت د دې حملو د مخنیوي لپاره ستاسو په نظر باید څه وکړي، او آیا په چارواکو کې د دې کار اراده او نیت شته؟
سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته. د موږ دغه سوال یا دغه فکر چې نن سبا یې کوو چې حکومت نه دا توقع وکړو چې د داسې حملو مخه ونیسي، دا زما په نظر یو ډېره اوږده او تاریخي هغه لري، اساس بنسټ لري، ځکه چې له اول نه په زموږ حکومت په بن کنفرانس کې شکل نیولو هغه وخت نه داسې غلطې فیصلې شوي چې د خلکو صرف د خپل ځان د قدرت رسېدلو لپاره هڅې کړي وي. خدای هېڅ وخت نه و ګڼلی چې د سرحدو په باره کې فکر وکړي، هوایي ځواکونه خپل قوي کړي، سرحدي پولیس خپل قوي کړي. موږ افغانستان ته دا یو مهات په خشکې ده، خو د ګاونډیان هم له موږ سره په ډېر غلط چلند باندې روان دي، او د دوی مخنیوی د یوې ورځې کار نه ده او نه د موږ د اوسني حکومت د واسې کار ده. او له بله مخه دې نه چې موږ د سولې په چوپړ کې قرار لرو او د سولې مذاکرات کېږي، نو دلته له تعصب نه ډکه خبر دا ده چې طالبان خپله یګانه کامیابي په دې کې ویني چې د حملو ته ادامه پیدا کړي، څو چې د خلکو په زړه کې ډار پیدا کړي او حکومت ضعیفه کړي او خپلې غوښتنې په دې ډول په حکومت باندې عملي کړي. له بره مرغه دا یو علت او یوه وجه یې نه ده، په سلهاو وجې دي چې دلته لاس سره یو کړی او داسې یو حالت متاسفانه په افغانستان کې راغلی.
میرمن ارشاد، تاسو مخکې دا خبره وکړه چې دا کار دی وی ورزینه د امنیت د ټینګولو مسله، دا خو سمه خبره ده، د یو کارپو په توګه دا خبره سمه ده، مګر د چارواکو له خولې د شل کال دا ویل کیږي چې دا دی وی ورزې خبره نه ده، نو شل کال خو کم وخت نه دی، فکر کوي چې حکومت ناکام ده؟
دا کامل غبرت نشرو ده چې په بون کې خلکو په جای دي چې حکومت افغانستان ته یو سمه آینده جوړه کی، فقط هر څوک د خپل قدرت په فکر کې وو او چا ځان ته یو دنیاګۍ جوړه کړې وه. نو لاول نه هم کار د سیړنګ او غټ آداب او اساس رنگ خود سوای ده، او نن سبا ته خاص طور باندې حکومت نه ملامت هم ده کچې دې منګه یو لکه 50000 ناټو اتاکر هو تل ته هر اسکر د سه تجهیز او دې منګه شل اسکر په برابر باندې دی مجاهد په تکیلا سلاو باندې لپاره مرغه دې منګه اسکر او خو تکیلا سلا نه لري تیاران لرو بیا اتا لباس په وخت په زمان باندې سم نور ترسيږي. دا خو تاسو ویل څو دلیل کېده چې یو دلیل څه مشخص زنه سمې ده صرف حکومت ملامت ده، دې کې مخکنی وزیران ملامت دي، کې بون کانفرنس ګډون کوونکي هم ملامت دي، او دې کې هو د فیلی حکومت هم ملامت ده. ځکه کله کله زه یو نیمګړتیا ته ګورم په سړک باندې چې موږ ځو لنکروزر درې او خپي سره کوزار کې څوک یې اداري نه کی، صرف د دل پر یو بانا ورته پیدا کیه او دلیل ورته پیدا کی، اما هغه وړ او زاړ موټر چې دي او هغه بلار کې دي ګونه څوک سم سوال جواب نه کوي. موږ سره هدا خلاص دي، موږ په کابل په رنګ باندې په حلقې روټ باندې موږ سکینر زلرو بل څلور خونه موږ ته انتحار او انسجام روان ده. خپل د پد امر ادم د تونس دي افغانانو د دې موږ خپل خلکو د لاس سره نه وای، دا انتحاریان دا خلک دا بم جوړونکي ته کابل پورې څنګه را رسیدل بیا تاسو تکرار یو علت کوي چې یو د حکومت په دې کې پړوای موږ باندې ویری اوس حکومت دې کې هم
بله. میرمن ارشاد، د سولې خبرو ته تر اوسه پورې هم په افغانستان کې خلک لا هیله مند دي، فکر کوي چې د دغو حملو دوام به د سولې پر روانو هڅو کې دغه د دوړو خو ترمنځ یو څه ناڅه اعتماد چې په دورستیو دوه درېو میاشتو کې رامنځته شوی څومره به زیانمن کړي؟
د سولې خبر ته خو ټول خوشبینه یو، خو له بعد مرغه پرون می د منګ یو افغان چې په د سولې مذاکرات کې قطر کې اشتراک کړی او هغه نه مې پوښتنه وکړه چې دا د طالبان د آتش بس په باره کې یا د اوربند په باره کې څه نظر لري. هغه راته ویلې وایي اوربند چې دا د طالبانو په اجنډا کې آخري موضوع ده، یعنی لږ نه مخکې دوی نورې خبرې لري چې هغه من سره اوړي، دا خبر نه دی کی زه مخکې خبره نیمګړې پاتې شو چې هم حکومت معلومات هم خلک معلومات پټوله کې ایما په نظر دا جامع جهاني چې زوی هم ملامت دي په یو وخت کې راغله دی وطن ته په یو حالت کې موږ دې ته خوشی کړو چې نه یې اسکار سم راته تجهیز کنه ښه نه و او په نن ورځ موږ تاسې ټول پیږو چې دغه فیصلې چې طالبان له خوا کېږي د دوی ریموټ کنټرول چېرته ده او هغه فیصلې چې د حکومت له خوا کېږي حکومت صلاحیت وره ده دا خو یو واضح خبره ده نو دې کې ولې خارجیان مداخله نه کوي ولې یو تضمین خارجیان نه غواړي د ګاونډي هېوادونه نن سبا کا طالبان یو حامد روزي چې هغه پاکستان او نن ایران سره ګټه وای دوی سره ګټه وای او امریکا چې په خپل د موږ نظر کوي او صرف فکر کوي چې وظیفه یې نور افغانستان کې ختمه شو او د امریکا خلک هم د خلک نه دي چې په سیاست پوي او یا پوسی چې موږ چې دغه ټاکس ورکو دغه پیسې چیرته دي فقط
بله مننه یو ورستی پښتنه کلاند جواب راکې چې فرزن فرض کړو چې د سولې خبرې نتیجه ورنکړي او عقب به د طالبانو حکومت او عام افغانانو لپاره کوم وی لاند لطفا
زه فکر کوم چې دا جنگ باندې به دوام لري جنگ به ختمیږي چې اصول مذاکرات نتیجه ورنکړي
ډیره زیاته مننه هیلی ارشاد د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی او د سیاسي چارو شنون کې و چې د سولې پر هڅو او په دې برخه کې پر خندونو له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سموګ غاګله ازادي رادیو اوري په ننګرهار کې مشت نابینایان پر حکومت نیوکه کوي چې له دوی سره پر کړو ژمنو عمل نه دی کړی. نابینایان وایي ځای ادارانه یوازې د نابینایانو ترمنځ توپیری چلن کوي بلکې اوس ترې امتیازات هم ګرځول کیږي. د ازادي رادیو خبریال سهارګل امیرزی له دوی سره خبرې کړي.
د ننګرهار اوسیدونکو بختور لښو خو و میشتو رئیس په خپل امتیازاتو پیسې کتابچه پلاس سرګردانه ګرځي خو هیڅ پلاس نه ورسی. بختور وایي کوم امتیازات چې ونابینا ته په لمړیو کې په پام کې نیول شوی وو اوس نیمای شوی او هغه هم په یو بل بهانه لې یوې میشتې بلی او لبلې بلې ته ځندېږي.
د پسرین را دی خاتم ډراوام او کلې چې سرطان کړی شاو کلې چې د سمبوله کړی شاو کلې چې میزان کړی شاو یو شل زلې ولر په خله قسم راغله او بس کار نه کی اوس مچ اخیری ځای ته ورسول او شي کتاب ورکړی ستا کتاب نشته پیسې وړي.
ننګرهار میشتي نابینایان وای د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت هغه طرحه هم اندیښمن کړي چې لمخې به ملکی معلولینو ته امتیازات او معاشات نه ورکول کیږي. دوی زیاتوي ټولو نابینایانو ته د یو شان حقوق ورکړل شي او باید په ملکی او جنگی نومونو ونه ویشل شي.
سید جلال ما نابینایانو د خلینې مرستیال په ننګرهار ولایت کې د معلولینو په ریاست کې هم یو مشکل لرو چې دغه کم طبيعي معلولین چې دي دغه یو تبيز غټ تبيز روان دي چې دغه موږ نه منو دي سره موږ ناخوخه یو. دا تبيز روان دي وای چې ملکی معلولین او جنگی معلولین باید سره جدا شي او ملکی معلولین چې کم دغه سو کال امتیاز غسه باید د امتیاز محروم شي.
نابینایان نه یوازې په خپل وخت د ماشونو لنه ورکړې شکایت کوي بلکې دا کوي چې د ماشونو د ورکړې په بدل کې ترې د پیسو غوښتنه کیږي چې لامل یې لستونزو سره مخ دي. په همدې حال کې د افغانستان د معلولیت لرونکو وګړو سرتاسري شورا مشر مسعود ساپای هم د حکومت له لوري د هغې طرحې عملي کېدل غیر عادلانه بولي چې له مخې به یې ملکي معلولین له امتیازاتو بې برخې کیږي. نوموړی اندېښمن دی چې که حکومت یا د طرحه تطبیق کړي نو معلولین به له سختو ستونزو سره مخ شي.
دلته داسې ډېری معلولین چې دوه سترګې نشته دی که د دوی دغه حقوق وزه شوه دا بل کار نشي کولی بل کار فرصت هم څوک شته بدیل هم نشته دی او د خپلو حقوق چې ورکول کېږي دا دې واخیستل کېږي او نه ورکوي په دې بهانو په هغې بهانو باندې حکومت موقع دار دی په مسلینو موقع دار دی چې د دغې قشر ته د اساسي ستونزو د حل لپاره رسیدګي وکړي.
په ورته مهال د ننګرهار د شهیدانو او معلولینو چارو امیر علي محمد کاکړ وایي د پخوا په پرتلۍ ملکي او نظامي معلولینو ته د معاش د ورکړې په برخه کې ګڼې اسانتیاوې برابرې کړې دي. نوموړی هغه تورونه ردوي چې ګوندې د ماشونو په ورکړه کې له معلولینو رشوت اخیستل کیږي.
چلیا کې او راپورونه د بانکي جوړ کړي دي او وزارت مقام ته هم لیږلي تر څو موږ تماش راشي تخصیص راشي او نور معلول ته هم معاش ورکړو. د دې برخه کې موږ د ملکي شهیدانو برخه د اخدې استادونه بررسي کیږي او بعد هغې نه برېښنایي پیژند پاڼې اخیستل اخلي او هغوی ته به بایومتریک کوو. د هغوی چې د کم کال پیسې پاتې وو هغه به ورکول کیږي. د لا ښه شفافیت دپاره به دا کار کیږي.
د ننګرهار د شهیدانو او معلولینو چارو امریت د معلوماتو له مخې تر دې دمه له 23,000 شهیدان او معلولین ثبت دي چې له ډلې یوازې 3,000 میرمنې دي. خو نابینایان وایي د دوی د ژوند ټولې چارې د دوی په نوم ویلې شو امتیازاتو ته سترګې په لاره وي او که ورنکړل شي نو ژوند به یې له ډېرو کړاوونو ډک شي. سهر ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
د مازیګر 4:13 دقیقې شوې.